وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ د مشال ریډیو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام پام کوه هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورئ.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه وخت خپل واقعیت د هر ګواخ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لاشمنو عملی کولو غږ کړی دی، او ایران وایي سعودي جنگي الوتکه په یمن کې د بمبارۍ په وخت دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې به لرياس سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماغام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر سره د لیدو پر مهال ویل، هیوادی د سعودي عرب او د هرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د غیواد روستي کړکیچ پاړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهره په وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه، او د ریاد او تهران پر کړکیچې ژور اندېښنه څرګنده کړه. بیان وایي شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجوبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوزمشه جنرال راحیل شریف سره ولیدل، او بیا یې له وزیر اعظم او دغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو حمله ته په اشاره ویل شوی. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به روستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترګری په تور یو التشی عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب په سفارت او کونسلګری ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړلې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمی کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي زیغونډې په پای کې خبریالانو ته ویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبوره وي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، فی، عوامی نیشن ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند، قومي وطن پارټی، پیپلز پارټی، جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه دا اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ریکټر په پیمانه د 5.9 کچه زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور، اسلام آباد، سوات، پنډه، چرسده، ملکن، کوزیر او قبایلی سیمو په ګډون په پنجاب کې محسوس شوې دي. د زلزله پیما ادارې په خبره د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې و او په ځمکه کې ژوروالی یې 228 کیلومتره. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په ماښام د ایواني صدر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په هکله د جوړې غونډې مشرې پر مهال ممنون حسین تېره ورځ ویل چې یو شان قومي نصاب جوړولو په نصاب کې خوالي راوستل د وخت ضرورت دی. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین ود روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره د یاد کمپین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. په دغه کمپین کې به څه د پاسه 600 ټیمونه برخه اخلي چې خواوشه 200,000 ماشومانو ته به د ناروغي ضد ساسکي ورکوي. ایران پر سعودی جنگی الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی ژوبل کړی دی. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بارنو چارو وزارت یو ویاند د سعودي عرب لخوا یوه قصدن حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشر ائتلاف چې د مارچ لمیا شاهیسې په یمن کې ایران په لوه شیا یاغیان په نخه کوي وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. ویان احمد اسیری وویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشتې د شپږمې نیټې پر شپه په سنعا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي ویشتونکي نظام په نخه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تیره ورځ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او دې سره هغه بل د اټومي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې. د امریکا د پارلمان بهرنیو چارو کمیټې لخوا د قانوني مسودې له منظوري سره هغه تاریخي موافقه کمزوري کېدای شي چې ایران یې په روان کال کې عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. ریپبلیکن ګوند ویلي د دې مقصد د ډیموکرات ګوند انتظامي هغو ژمنو ته اړ کول دي چې پر ایران د ترهګرۍ ملاتړ او یاد بالستیک میزایل پروګرام په حقله فشار کم نکړي. په دې بل کې به د خزانه وزارت نشي کولی چې هغو کسانو او مالي ادارو نمونه د بندیزونو له فهرسته وباسي تر څو ولسمشر کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نه وي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به او د موسم حال له سراج زهیرا ورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې. او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وای د سعودي عرب امزکنی بشپړتیا ته د هر غواښ په صورت کې به له دې هیواد سره ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه د پاکستان د رول په اړه وای
پاکستان له پدې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې سالسۍ د دې سپورت وکړو.
افغانستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر تاوتریخوالی ناخوشي څرګنده کړې ده. بل پلو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ وای
عربستان سعودي او ایران د دوه سیمې مهمې وادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري.
د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د مرکزی حکومت ترمنځ د کاشغر گوادر په اقتصادي لار د لانجې هواري لپاره کمیټه جوړه شوې ده. او که د خبرونه تر پای را سره ملواس نو په اونیس پروګرام پام کوا کې به په زړه پورې موضوعات واوري.
سالمی دا غوی جیل زمون ترلیل خده هر ورځ په ناشته کې انډی پراټی په لنچ کې برګر او مستې په ډینر کې روست او مانچی دلته به سو خوري مانی.
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان ویلي د سعودي عرب مزکنی بشپړتیا ته د هر غواښ په صورت کې به لریا سره ولاړ وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل. بیان وای د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره دغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتی او خپلواکۍ ته څه قسمه خطر راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمنه حل ولټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون سانگو کی مونگ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د تعلقاتو نور ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ایزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورتحال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلپلو د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچې د خفګان څرګندونه کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور سوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل سوي د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهوار لري. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزوی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هوارې کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچه تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل موږ داسې هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوي یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهالې مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسي جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خوشنۍ څرګندونه کړې ده. د تاسو په دې رپورت کې واوریدل او د ولسمشر له دفتره په خپور سوي پرونی بیان کې په ایران کې سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهرې کوونکو حملې ته په اشاره ویل سوي چې د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوانسیون سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د چارو له شنونکي او له پخواني ډیپلوماټ سره مرکه کړې ده او ایمل فیزي د مرکې په پیل کې وای.
د افغانستان بهرنی سیاست په سیمه کې باید دغه لازم توازن چې باید موجود وي هغه مد نظر ونیسي، یعنی عربستان سعودي او ایران دوه سیمه مهمې هیوادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري. دغه توازن که چېرته د یو هیواد په نفه زیاتېږي یقینا چې بل هیواد ته ستونزې جوړوي. نو کله چې په تېر یو کال کې دوه ځله د افغانستان ولسمشر غني داسې اعلامیې نشر کړي دي، داسې اعلامیې ورکړي دي، داسې موقف یې اختیار کړی دي چې هغه موقف د عربستان سعودي یا د سعودي عربستان په ګټه دی اما د ایران په خلاف دی. دغه کولای شي چې د افغانستان دپاره ډېرې ستونزې جوړې کړي او د افغانستان د ملي منافع په خلاف یو اقدام دی یا یو موقف دی چې نیول کېږي.
څه ډول ستونزې جوړولی شي فیضي صاحب؟ د مثال په توګه
ایران په افغانستان کې خپل نفوذ لري. دا که چېرته موږ واقعبینانه وګورو د افغانستان وضعیت، اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر خراب وضعیت دی، یعنی ستونزې په دغسې یو حالت کې دغسې یو مهم ګاونډی هېواد لکه ایران چې په افغانستان کې ډېر قوي نفوذ لري، د دغه نفوذ د لارې څخه ایران کولی شي چې په افغانستان کې اوسني حکومت لپاره، یعنی د ښاغلي رئیس جمهور غني د حکومت لپاره ډېر جدي ګواښونه او ستونزې رامنځته کړي.
ایمل فیضي صاحب، کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ دغسې لانجې لکه چې اوس د ریاض او د تهران ترمنځ مسله را پیدا شوې ده، د افغانستان په څیر هېوادونو ته یا نورو هېوادونو ته، مسلمانو هېوادونو ته څه کول پکار دي، څه ډول دریز خپلول پکار دي؟
جمهور رئیس غني په کومه اعلامیه چې نشر شوې ده د دفتر لخوا صحیح په هغه کې شټکې هم شټکې دا دي چې دواړه هېوادونه څخه دا غوښتل شوې ده چې د ډیپلوماتیکو لارو یا چینلونو لخوا څخه مذاکرات ترسره کړي او سره په تفاهم ورسېږي، یو نتیجې ته ورسېږي. دغه ټکي باندې تاکید کول فکر کوم چې ډېر مهم دی چې د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان ډیپلوماسۍ باید تاکید ولري او هغه لازم توازن چې باید موجود وي په بهرني سیاست کې د افغانستان د دوو مهمو هیوادونو په ارتباط، هغه توازن باید وساتل شي. که چېرته افغانستان دغه توازن د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ ساتي په خپل بهرني سیاست کې، دا د افغانستان په ګټه ده، د افغانستان د ملي منافعو په ګټه ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت، په لنډو څپو دولس زره یو سل دیرش، پنځل زره درې سوه شپېته، پنځل زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کارګر ګوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولو ګوندیز او غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. تفصیل به د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې واورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهدارۍ مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهدارۍ په مغربي لار به صنعتي خارګو کم کم ځای او کله جوړول شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین، بجلی لاین، آپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادي راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادي راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ د لانجې د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي، چې د راهداري په اړه ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي غونډه کې ورته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل سوه، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت پلوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریځ وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ورنکړای شوه، نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی، گورنر سے فیصلی کی، چکم منگی دل تو انو بللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن نہ بم احتجاج کو او منگی احتجاج چھے خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه راکړي. څومره مطلب دا ده چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، دومره اساتذه کرام راوغوړي، ایوت راوغوړي، نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف گوند یا مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چکم قانون دی دا مونگ نہ ختم کړی شي او د مونگ چکم دی سو بیس را زم کړی شو دا مونگ پر بهتره وې دوه پر بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په باجوړو مومندو جنسې کې خپل غونډې کړي دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل سوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي اچارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولونو استادانو ته د طرح گرائی نه د آغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
تعلیم کے ناخ دل کا سنگ تو زہرات نمک کی جو نا انتخاب مقام مدد ہے غیر ذہن مانے کو اثر بھی کرا نو جو ہوتے کہ مجد مشمن جی اگر سے ہوئی سی ان کے جو اندر تو پڑھائی کے دیر سے کچھ نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی تھا جی کہ اگر بالکل لگا یہ کہ مطلب میں سے حالت کے اور دیر مختلف کے سم مشمن منتقل سے رضی جی غیر مختلف اور نتائج سری گئی نا.
د خیبر قبائلی سیمی دی یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چدا روزنہ تر لا سکڑے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ کو کم چور ڈر زبردست ٹریننگ کو ڈر بنیادی شہین ہو پکے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ کے کم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تھراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا لکھے گا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تلزب اخلا ٹریننگ کے ناستم چاہ دینا مخ کے منگ آسے زبانی بم ویل ہو ایکٹیویٹی بیس باندھے مو آگاہ نو کتلی
خو پا پی خبر کی دو دماغی ناروغو او صحت دو یو روختون مشر ڈاکٹر افتخار حسین بیاوائی چی دا ڈول روزنی یو خامل لے خود دا پا خبر از دا کون کلا دا زدکڑو سرا سرا دا لوبو او هنری حلو دلو لپارا هم ماحول برابر اول ضروری دی
سمرا چی کدی شی لکا دا امن نامان درفتا لکا سا حالات تلی شی یو شو بل سرا دلتا یو مسئلہ غٹا دادا چی متبادل سشتنا لکا دا غی کی دا لوست دا پارا دا تعلیم دا پارا یا دا لوبو دا پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو دا پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکا سا صحت مند سا شی متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود یر ترخو وی یا پا جنگ جیو بل سر اون خلی یا پا چرسون چس نشو طرف تلات شی نو سا متبادل صحت مند سا اکٹیویٹی دا سا پکار دا چی آگئی آگا دی انگزائیٹی و دی ڈپریشن دا سا حدا پوری روزی
دا فاٹا ایڈوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین ہاشم خان وائی چی دا یونیسف پا مالی مرستا دا باڑی تحصیل سره دا تعلق لرونکو شخصی سکولونو پنځه سلویخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي
مجید بابر د خبر پښتونخوا په سوات خیزو حقونو کې لپاره کارکونکو ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړ کړی چې پکې د سوات بیلابیلو تحصیلونو میرمنې خپل مسلو او قانون جوړولو لپاره حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په وړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته د زنانو رسایی نه کیږي یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار
ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلی شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنکۍ چې خرڅولې کیږي او دا سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چنن سباړه ولې کیږي نن سبا یو غټ ایشو چې مونږ تک مخه ته دا هغه دا چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د مخنیوي بکاو
د پاکستان پیپلز پارټي خزو برخي ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړي دا وایي چې د خزو اسمبلی جوړیدل ډیر ښه ګام دی.
خزو د پاره ډیر زیاته موثر سوات ډیسټریکټ داستی دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی نو ان شاء الله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډېر زیاته موثر.
ښځو اسمبلی وړمی غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستیال سپیکر نه سوګن پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلج کونسل کې چې کوم دی نو هم زموږ د خویندو تعداد موجود دی نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړی دلاندې نه او کدو بیا هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه هغه دې ځان سره نور هم ځان نه واخلي په دې دغه کې او هغه دې آواز چې کوم دی دغه
د یادې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پښتونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاہ اعظمی سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوښیاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سویل ملیحه امیرزاده څخه د دې ساده خبرونو لنډی زاورو.
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت ویګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. بل خو افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په کشید کې د خپګان څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې ویل شوی د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه وکړي نو ټول ګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږۍ او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره حکم ورکړی چې د آزاد جموں کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کارګړن دیکھل شي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزن ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه شروع شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرو سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ریکټر په پیمانه د 15.9 کچې زلزله راغلی. د غجټ کې په پیښور اسلام آباد سواد پنډه 400 ملکن نفوس دید په ګډون په یو شمېر سیمو کې محسوس شوې دي. ایران پر سعودي جنگیالو ته په تور پورې کړی چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولې او یو کارکونکی ژوبل کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي. او د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تیر ورځ ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او د سره هغه بل د حتمي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان لوستی دی.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پختونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده، نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پختونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پختونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیری کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پختونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوی ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا ولسان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې ولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پختونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارېدی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولۍ په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره شاخوا 1.5 اربو روپو د بینک اکاونټ بندي کړی دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد موثر عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاینونه سوي دي چې له کبله یې اوس د ګزن ناروغي پیښې کمې سوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې ته په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیايي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپاینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمېر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکوونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قومندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
هارون بچاو الجزیره ویپانه لیکي د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزله خلکو ته ورکوي. ویپانه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمېدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویپانه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو 70 کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردواری د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویپانی ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکھ مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویپانه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویپانه ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مجید بابرو کوارټیټس انډیا نومي ویبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په هندیو رسنیو کې دا نظر خپور شوی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حملې نسي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سختدریزۍ سره مخامخ دی او د نامنۍ په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ولیها امیرزاده وړاندې کوي.
کوارټس انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانه حملې هر څه خراب کړل. ویبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کې دي، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوز یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. ویبپاڼه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغو پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید دې ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحا امیرزاده اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. اوس هم د افغان طالبانو په اړه یو رپورټ تاسو ته فرشته جلالزی وړاندې کوي. وایي چې داسې ښکاري رپورټونه وایي چې ځینې طالبان شایي له افغان حکومت سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د هڅو لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې ده. راځئ چې په دې اړه دا رپورټ واورو.
رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل شوی موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازی ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه باندې حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط با چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړی غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېمګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي خو په خپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو چې هغه د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو پر موضوع راڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د هند پر کنسلګری په پټانکوټ کې برید وسو. هند پاکستان ته ویلي چې په کار ده د ترهګرو ضد ډلو ضد ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا پاکستان ته ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی وو. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه سی وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو. ورسپانه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید پاړه غوغا د مودی حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
احمد شاه اعظمی او سم تاسو ته د خبرونې په پای کې اونیس پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدر منو بلدیاتی الیکشنز غلولو زمینی الیکشنز تړي کړو او د حیران خان او نارا شریف په مابین کې سندویچ شو او ریدونکو ګورګین مرچکه حاضر ده د داسي چټپټه خبرونو سره چې په اوریدو به یواری سیخ او بیا چپل کباب در نه جوړ شي. هو که اسحاق مار سیب دغه چې ټیکسونه لګول نو ان شاء الله چې یواری به مو دغه سی وسوځي لکه چرغه او بیا به مو داسي اوکوټي لکه کوفته. خیر مونږ په ډیرو سوزولو سوزولو دومره اوسېزېدلو لکه ایری خاوري او ایری چې هر څومره وسیزي د هغه په سیه څه اثر لوي. ځکه نو په دې هیلیو چې د پښتو سی ډي فلمونو هغه پوندو او اکسپایر هیروینو یعنی انجونو به ویره ویلی نه یاست، د کرکټ بې معنا میچونو به په غوسه کړي نه یاست، د اپریشن ضرب غضب اوږدې ډرامې به بور کړي نه یاست، له لوږې نه تنګو لیونی مونګکانو به چلی نه یاست، د شپې به د سیل او سپاټي په وخت د کلي شپیانو په ډکړی او بیره ولی نه یاست، د تربرونو ترکی یعنی گاډی کوټی او روپی به سوځولی نه یاست، کسټم والا به په کابلی او بی کاغذ گاډیو کې یواری خوشی کړي او بیرته نیولی او بیرته شکولی نه یاست، شناختی کارت والا به یواری بلاک کړي او بیرته پاک صاحب کړي نه یاست، او پاسپورت والا به یواری مهاجر کړي او بیا د نوٹ په لیدلو بیرته ځایی او وطنی کړي نه یاست. نو ګرانو پاسپورت زده او شناختی کارت خستا اوریدونکو نن مونږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته د دې میک مو ذمہوار آفیسر
او په ملک نه پرسان کی ازه خو نه ما خبر اوریدونکو تو تکای واینو یبنو
نو غوښی د توتکی چکری تیرو او تیزو سوالونو او د ملک ناپرسان د دوارو میکمو د مشر خاغلی پاسپورت خان شناختی کاری جوابونو تا.
نه ته ما ته دا ووایه چې تاسو یو وارې خپله شناخته کارتونه خلکو ته ورکې او بیا یې بېرته بلاکې.
دا نو کومه نوې خبره ده مڼې؟ دا اوس سوال دی چې تا وکړو. نه دا تاسو چې یو وارې ډیګري خلکو ته ورکې بیا یې بېرته جیلي کړې په الیکشن کې اجازه ورکړې چې هغه سیټ وګټي بېرته یې کینسل کړې یو وارې په ګاډۍ کې کېنوي بیا یې بېرته پیدل کړې مونږ څه ویلي دي؟ زمون خوخه ده چی سوک بلاک کهو او سوک لاک کهو. دا خو انسان ده، کل دریابی کل کریاب، کل سیلابی او کل بیا بلاک. که سوک غواری چی لاکی مات شی او بلاک اخلاص شی لمونگ سر درابی توکنی دول بری جنانی بیور ختمی.
نه چی یواری بلاک شی بیا بسنگ اخلاصی گی.
تو پمې ته اوس هره خبره خو به زه دلته نه درته کوم. ځینې خبرې په ریډیو کې کېږي، ځینې په دفتر کې کېږي، ځینې خبرې په ټلیفون کې کېږي، او ځینې خبرې په ډراینګ روم کې کېږي، ځینې خبرې ډایرکټ کېږي، او ځینې خبرې په ذریعه ایجنټ کېږي.
وای 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 دا سړی سوای دا ډایرکټ او ایجنټ به څه کیسه ده؟
ایډیو کوفي لکه ستاسو خپرونې ځینې نیغ په نیغ لایو د ځینو ریکارډینګ کې زمونږ د دفترونو په شاوخوا زمونږ ایجنټان ګرځي. د هغوی سره دې خبره وکي که لاکو لاک به ور مات کړي او که بلاکو د هغې علاج به ور وکړي.
نه ته دا ووایه ته دا خپله ولې ډایرکټ خبره نه کوې؟
ولې مو په نیب والا ټکوې؟ په ایف آی ای مو بې عزته کوې او په عدالت کې مو شرموي؟ دومره به مو ګټلې نه وي لکه دوی چې په چای پانی کې رانه وغواړي.
څه وایې؟ په دغو ادارو کې هم چای پانی چلیږي؟
دلته یوه ګاډۍ، جهاز او رکشې په پیټرول او سی این جی چلیږي، باقی سب کی ګاډی چلتا ہے چای پانی سے. آو سر خلاص کا کنا.
خو صفا صفا ہوئے چا ہر شے پر رشوت چلیگی؟
توبہ 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 یار توبہ، ترنن تاریخ میں قسم دے کہ رشوت روپے تا لاس لاور وڑی.
توبہ توبہ یو یو دروغجنا، وای روپے تا میں لاس لا ہم نہ دے ور وڑے.
قسم دا کمی اور وڑے دے، دا غلط کارونه ټوله زما ایجنٹ کئی. اگر روپے واخلی پا ڈالرو بدلی کی او قرار زما پا جیب کی راو آجی. نو خو قسم می جور شو بی اکلی لعقل نکار والا زما ایجنٹ شا. پینزه سر گوتی بدی پا غوڑو کیوی، پا خزو کی ایجنٹ نلرم بستر آشا.
اخا دا غیر قانونی شناخت کارتونه چی تاسو جوڑوی؟
نو 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 غیر قانونی. غیر قانونی خود هغه چاش ناختی کارډونه او پاسپورتونه وی چې چای پانی نور کوي. چې ورکړي چای پانی هر سیز شي قانونی، نو ټینشن نو سرګردانی نو پریشان.
اخه دا شناخت کارډونه تاسو چا چا ته ور جوړوي؟
افغانی، بنگالی، ایرانی، عراقی، هر چا ته.
یو یو دا سړی سوای هر چا ته څنګه زموږ شناخت کارډونه جوړوي؟
ګوره مونگ یو دیر میمانواز خلق، د ملک ناپرسان دروازی د هر چا د پار خلاصی دی. نو چی هر سوک رازی کاروبار کئی پراپرٹی رانی سی، نو شناختی کارد و پاسپورت خوب اور کوی کنا. چی تا دا آغوی پا کار کار لری، دا آغوی پا ملکی گوتی و اینو دا شناختی کارد و پاسپورت حق خلری کنا.
خا دا شناخت کارتونو جوڑا وی پسو؟
خپل خپل ریٹ دی، ده هر ملک، ده هر قوم، ده تور، ده سپین، خپل خپل ریټونه دي کنه. ده تجارتی خپل ریټ، ده تخریب کاری خپل ریټ، او ده حج خپل ریټ، ده ایک نمبر خپل ریټ، او ده دو نمبر خپل ریټ.
دو نمبر؟ نه نو دوی چې په دې دو نمبر شناخت کارتو او پاسپورټو باندې د باندې ملکو ته ځي هلته څه کوي؟
سپاری خرڅوي. وای څه کوي؟ خپله یو خواري او مزدوري کوي، نور نو څه کوي؟
او هلته چې ونیول شي نو بیا
جیل ته لاړ شي. ظالمی دا اغوی جیل زمونگ تر ریل خده هر ورز پا ناشتا کی انده پراتی پا لنچ کی برگر و مسته پا دینر کی روست و منچی دل تا بسو خوره منی دا گریس و مطر و پتاتی سوزلی پراتی دا کارغان و چرغه دا غوا کفتی دا خز و جگره دا پولیس و دکی دا بجلی و گیز جتکی روزانه دا ماکی This is our story of every day
او دا غزای نه چه بیر ترا دی پوت کڑی آغا دلتا چا پیڑی او تو دے دا جیل مچاران سپگی اگدے اگدے سی آئی ڈی او ایفائی
وز دا هر سیز خوی نو زن نایم زیمه دار منی زمونگ زیمه داری و جالی پاسپورت جالی شناختی کارد چی پلانچ کی مو روانول زمونگ ایجنٹ ورتول چی علو کو شناختی کارڈونا و پاسپورتونا مو دو نمبر دی خو گوری چی کارونا دو نمبر اونا کی دوی زمونگ خبر اونا منالا دا دوی دا خیالو چی دام ملک ناپرسان دی لا الہ خطک اغلا لکلازم پترازم جالی دگری جالی وطن هر سب چلی گی حال تا یم اغا خپل خاندانی کارونا شروع کرل ونی ول شو مونگ صرف اتلس را خطکلو نورم بیرت ورو اپس کلو لاس میلاو که تا خونزی بایر را که شلک روپای چی وادی ستو میو گنداتا
ولی زوانی مرگی کنیدا تا منسی لگلائی
مخدی و گره کنیدا و گره اس پا آغویم پولیو پوری که کنیدا تا تبریدی سو خیرنی سبوگنی پمنی
بس اس خشوی دا خمونگی چی برداشت کریموی ریپورتری کنی تا خو ولا که چو کلندر همو لگی نوگرانو او محکمه موسمیاتو پریشان کرو او ریدون کو دا وقت زمون ستودیو تا تشریف راوڑه ده خاغلی موسم علی خان بارانی سه ده تاست دا موسم دا حال پا بارا کی معلومات درکوی خاغلی موسم علی خان بارانی او تاسو
بارانی صاحب او بارانی صاحب دا ہوا ڈیر سڑا دا یخ مکے گی دا وہ بکل تو دی گی کنا
ترسو پوری چپ ہوا کی دا غیبت بدنیتی او سازش درجه دا غمر پا تیزه پا لوڑا روانوی موسمون با دا غرنگ یخ او زرون با دا غرنگ لرزی دلیوی آو
بارانی صاحبه تا دا خپل دا موسمیاتو پا مشین کی وگوره موسم بیخی گرد ورد دی نه دا باران وقت معلوم دی نه دا سیلی نه دا واوری دا معلومه دا نه دا رلی
زما مشین دا وایی چه ترسو دا انسان دا ننا موسم گرد ورد وی رزک او روطه دالری او روپه گرد ورد وی موسمون با هم گرد ورد وی رامتون او آفتون با هم ملگری ملگری
بارانی صاحب بارانی صاحب وام یو خو موسم یخ دی بل گیس نستا وام پخلی با چنگا کواما خور نستا
های 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 کمورون چی تاسو لگولی دی پا کورونو کی پا زرونو کی پا جیبونو کی داغ پس تا دا بل اور ضرورت شده
بارانی صاحب بارانی صاحب موسم وچ کلک دی باران بالکل نستا
باران خوشته زوانی مرگا فرق صرف داده چه پا خو وقتونو کی با دا بارانو بس پینوی او سری دی پا خواب باران لاسمانو او اس لانسانانو ده زان پوکا او پام کوا انسان انسان ده سگدو چیلی نده پام کوا او پام
د مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا غړی ډیر زړه
امن مینا او ورورولي
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کا کړه کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر